دا مشال لډیو د دمال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې مو زه نجیب عامر ارکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند پامیر ساحل.
د ملي جمهوریت غورځنګ غړو او پلویانو پر خپل مشر موسین دوړ د بریټ پر ضد مظاهره کړی دي. په شمالي وزیرستان کې په دوه بمی چاودنو کې درې ماشومان او دوه پوځیان وژل شوی دي او اسلامي دولت ډلې په ایران کې د جنوري 3 د خونړۍ او چاودنو ذمہواري منل ده. د ملي جمهوریت غورځنګ انډیم غړو او پلویانو پرون په کراچۍ، کوټه او مردان کې پر خپل مشر موسین دوړ د بریټ پر ضد احتجاجونه کړی دي او وایي چې د جنوري تر 8 پورې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرو ته دوام ورکوي. په کراچۍ کې د ګوند د سند څنګ مشر محمد شیر مسید د احتجاج پر مهال له مشال راډیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې پر داوړ دی په بریټ کې ککړ کسان د قانون منګول ته وسپاري.
موږ دا غوښتنه چې دیکھ شي څوک چا لاس کا کړ دي. نو موږ وایي چې دا خل دا کونټیبل شي، دا ډالري جنگ دی او په دیکھ شي سراسر نقصان زما د پښتونخوا د وطن خلکو دی، زما د خاورې دی.
د ان ډی ایم او ځنو نورو ګوندونو سیاستوالانو وویل چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ملتپاله ګوندونو مشران او غړي له زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دي. دوی له حکومت وغوښتل چې د فبروري 8 د انتخاباتو لپاره دی د کمپین پر مهال د نوماندانو امنیت باوري کړي. دا مظاهرې تر هغې وروسته شوې دي چې د جنوري پر 3 د ملي جمهوري غورځنګ مشر موسین دوړ په شمالي وزیرستان کې له یو وسلوال بریده روغ ووت. د نوموړي پر ګاډي د برید ذمواري چا نه ده منلې، خو پولیسو ویلي دي چې پلټنې پیل کړی دی او زیاتوي چې د وسلوالو لټون روان دی. د پاکستان حکومت وایي د انتخاباتي کمپین پر مهال د سیاستوالانو د امنیت ساتلو هڅه کوي. پوځ وایي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په شمالي وزیرستان کې په دوه بمی چاودنو کې درې ماشومان او دوه سرتیري وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله بیګا د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې پرون پر ازمک کې د پوځیانو یو گاډي د سړک تر غاړې د خخ بم چاودنې ښکار شو چې پکې دوه سرتیري وژل شول. د هغې چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. اخوا د میرعلي د پولیسو یو چارواکي عمر خان مشال راډیو ته وویل چې پرون سهار په کجوري سیمه کې درو ماشومانو څاروي پیول چې پر ځمکلاندې خخ بم ور برابر شول او په چاودنه کې وژل شول. د شمالي او جنوبي وزیرستانونو په ګډون په نورو قبایلي ضلعو کې وخت په وخت د ځمکلاندې بمونو چاودنې کېږي چې مرګ ژوب لاړوي. د هغو سیمو اوسیدونکو او فعالانو په تیرو کلونو کې په بیا بیا له حکومته د ماینونو د پاکولو غوښتنې کړي دي. د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې په قبایلي ضلعو کې د ځمکلاندې بمونو پاکولو ته دوام ورکړی دی. په پاکستان کې ځانګړو عدالتي جرګګیو د فبروري 8 انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د اسنادو په اړه د درخواستونو او شکایتونو اوریدنو ته دوام ورکړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویاند سهیل احمد بیګا مشال راډیو ته ویل چې هغه عدالتونه به د جنوري تر 13 پورې د سیاستوالانو د نوماندۍ کاغذونو د منظورولو یا ردولو پریکړه کوي. نوموړی وایي کمیشن د جنوري پر 13 د نوماندانو وروستی نوملړ خپروي. په همدې حال کې د پاکستان نوی ویلی دی چې پرون په کوټا او راولپنډي کې عدالتونو د بلوچستان نېشنل پارټي د مشر اختر جان مینګل او د عوامي مسلم لیگ د مشر شیخ رشید احمد د نوماندۍ اسناد چې کمیشن رد کړی ول سمو بلل ورته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورکړه. د انتخاباتي کمیشن د ارقامو لمخې له شاوخوا 3200 رد شوی او اسنادو څخه 1200 د تحریک انصاف د سیاستوالانو دي. هغه ګوند د دې پر ضد سپریم کورټ ته د تګ اعلان کړی دی، خو کمیشن وایي د هغو کسانو اسناد رد کړي چې پر ضد یې مقدمه دایر شوې دي. او اسلامي دولت یا داعش ډلې په ایران کې د یو پخوانی قومندان د څلورم تلین په مراسمو کې د هغو غبرګو چاودنو ذمواري منلې ده چې پکې لږ تر لږه 43 وژل شول. داعش پرون پر ټیلیګرام په بیان کې ویلي دي چې د هغې ډلې دوو غړو د انقلاب ساتونکي ځواک د قدس ډلې د پخوانی قومندان قاسم سلیماني د تلین په مراسمو کې د ځانګړي ځانمرګي برید لپاره کارېدونکي واسکټونه وچول. هغې پیښې پر داسې مهال په سیمه کې د شخړې د پراخېدو ویره زیاته کړې ده چې اسرائیل په غزه تړانګه کې د حماس چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر ډله بولي پر ضد جګړې ته او په یمن کې میشتو ایران پلوي او حوثي اغیانو سره په سره سمندرګي یا بحیره احمر کې پر کاروباري کښتیو حملو ته دوام ورکړی دی. د ایران دولتي خبري ایجنسی ایرنا پرون د روغتیایي بیړنۍ او چارو د ملي ادارې د مشر جعفر میادفر له خولې وویل چې په جنوب ختیځ ښار کرمان کې په چاودنو کې څلور اتیا تنه وژل شوي او 204 اتیا ژوبل دي. د جنوري درېمې د پیښې پر ضد پرون په ایران کې ماتم اعلان شوی و. د خبرونو پای
پامیر ساحلو چې خبرونه درته وړاندې کول په پاتې خبرونه کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. ملی جمهوری غورزنګ پرون پر موسین داول د برید پر ضد مظاهره کړې دي. سیاستوالان وایي د ملت پاله ګوندونو نماندان له ګواښونو سره مخامخ دي. په شمالي وزیرستان کې په دوه بمی چاودنو کې درې ماشومان او دوه سرتیري وژل شوي راپور پیلرو. په پاکستان کې ځانګړو جرګګیو د سیاستوالانو د نوماندۍ اسنادو په اړه د درخواستونو اوریدنو ته دوام ورکړی دی. شنونکي وایي ښایي عدالتونه د زیاتره کسانو د نوماندۍ اسناد منظور کړي.
ګومان داري چې لوی تعداد به د 10 جنوري پورې د دوی کاغذات نامزدګي د اپل هډ کوټ نه منظور شي.
یو سرچینه وایي د طالبانو د حکومت د کندهار والی په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته افغانستان ته ستون شوی. د لوړ کې بازار دکاندارن وایي پر تورخم د محدودیتونو لوجې له ننګرهار سره سوداګري او کاروبار زخت غزمن شوی دی.
زمونږ لنډی کوتل بازار خواسم ټپ دی چې ټوله علاقه مور سره سناست
ملایشي غواړو چې نرمي راشي هغه کولاو شي.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړې کې بدرګه موکړه. د ملي جمهوری غورزنګ یا ان ډی ایم غړو پلویانو پرون په کراچۍ، کوټه او مردان کې پر خپل مشر محسن داوړ د برید پر ضد مظاهره وکړه. د زنو نورو ملت پالو ګوندونو غړو هم په احتجاجونو کې ګډون وکړ او له حکومت یې د داوړ پر ګاډي په برید کې د ککړو کسانو د نیولو او د فبروري 8 انتخاباتو لپاره د کمپاین پر مهال د امنیت غوښتنه وکړه. سیاستوالانو مشال لړیو ته ویل چې د ملت پالو ګوندونو مشران او غړي له زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دي. ظاهری ترغه یو ورځ وروسته شوی چې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د ملي جمهوری غورزنګ د مشر محسن داوړ پر ګاډي برید وکړ چې ورسخه هغه او ملګری روغ وتل. د غبر ذمہواري چانه د منلي خو پولیسو ویل دي چې پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان حکومت وایي د انتخاباتي کمپاین پر مهال د سیاستوالانو امنیت تجمن دی. پوز وایي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي. نیاز علي تفصیل لري.
ملی جمهوری غورزنګ د خپل ګوند مشر محسن داوړ د شوی برید پر ضد د جنوري په څلورمه په کراچۍ، کوئټه، مردان او د هیواد په نورو برخو کې احتجاجي مظاهره وکړي او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې پر محسن داوړ او مرګرو یې برید کې ککړ کسان دی ونیسي او پښتون ملت پاله ګوندونو ته دی تحفظ ورکړي شي. په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د انډیم پلویانو او د بشري حقوقو فعالانو احتجاجي مظاهره وکړه. په کراچی کې د احتجاجي مظاهرې په وخت د انډیم د سن مشر محمد شیر مسید بیا مشال لیډیو ته وویل حکومت دی پر محسن داوړ په برید کې ککړ کسان زر تر زره ونیسي.
موږ دا غوښتنه چې دیکھ شي څوک چا لاس کا کړ دي. نو موږ وایي چې دا خل دا کونټیبل شي. دا ډالري جنگ دی او په دیکھ شي سراسر نقصان زما د پښتونخوا د وطن خلکو دی، زما د خاورې دی.
په کراچی کې تر سره شوی احتجاجي مظاهره کې پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي پلویانو او ځنې مشرانو هم ګډون وکړو. د مظاهره په وخت د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي د کراچي مشر صدیق آغا مشال لیډیو ته وویل راتلونکي ټول ټاکنو لپاره په ټول هیواد کې سیاسي هلې ځلې روانې دي. خود بد مرغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان په پښتون میش تسیمو کې پر پښتنو ملت پال غوندونو مشرانو بریدونه کیږي.
یو خواته موږ د الیکشن بخوازو، بل خواته امریت نمرته موکرا کې الیکشن کولو نه مي ولست پرېږدي. د دې نظر افراد بیا د اسي الفونه واخلي، بیا د الیکشن ډرامه نه کوي. یو خواته خلک فری اند فیر لکړي دي، بدماشي لکړي دي، کوم کو نه دي، توپک ګرځي. بل خواته چې وطن دوست روشن فکر انسان دوست خلک په ټوله پښتونخوا وطن کې چیرې یو الانس جوړول غواړي چیرې ولسی مهم کول غواړي نو پراګه باندې هر دوه مدره مور سترټس دي زموږ ټول ریبري ته زموږ ټول قائدین ته سترټس دي
انډیم دا احتجاجي مظاهره په داسې حال کې پیل کړي چې د جنوري په درې مې د ګوند پر مشر محسن داوړ باندې په شمالي وزیرستان کې ډزې شوې وي هغه وخت د شمالي وزیرستان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي وو چې وسلوالو د میرامشاه په تپي سیمه کې پر محسن داوړ د انتخابي کمپاین په محل ډزې وکړي چې پکې هغه او ملګرو ته زیان نه دی اوخته د کراچي ترڅنګ په کوټه کې د انډیم پلویانو بیا د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه مظاهره په وخت د انډیم د بلوچستان صوبې یو مشر نوید الرحمن مشال لیډیو ته وویل د تیر 2013 کال د قومي ټاکنو په وخت هم پښتنو ملت پال مشرانو باندې بریدونه شوي او اوس یو ځل بیا پښتانه په نخ دي باید چې دا قصه د نورا ودرول شي
مطالبه دا ده چې کوم د روان د شتګردي د په د الیکشن کې خاص کر کوم د سیاسي کارکونان باندې حمله کیږي لکه تیر کوم 18 او 13 کې کوم الیکشن کې حمله وسوي او د سیاسي کارکونان او سیاسي لیډران چې کوم شهادت ته ورسول موږ غواړو چې هغه روکتام وسي او دلته یو امن جوړ شي په د امن امان کې الیکشن وسي
دا دې ترڅنګ انډیم د خیبر پختونخوا په مردان د بلوچستان په چمن کې هم احتجاجي مظاهره کړي دا انډیم په وینا په اسلام آباد پېښور لورلای په ګډون د هیواد په بیلا بیلو برخو کې به هم احتجاجي مظاهره کوي او د احتجاجونو دا لړۍ به د جنوري تر ومی روانه وي تر وسه پر محسن داول او ملګرو یې د برید سیمواري لچا نه دمنلي محسن داول چې په تیر حکومت کې د قومي اسمبلی غړی پاتې شوی نوموړي وخت په وخت په پارلمان او اولسي غونډو کې د خیبر پختونخوا قبایل سیمو کې د بدامنۍ په ضد پر حکومتي پالیسیو سختی نیوکی کړي او یادو سیمو کې د امنیت غوښتنه کړي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري اور دل او لیدل یې مهرم
د مشال رادیو د پولیس او امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د زمکلاندې بمونو په 214 کې 2 سرتیري او 3 ماشومان وژل شوی دي یو امنیتی چارواکي بیګا د نوم نه خودل په شرط مشال رادیو ته ویل چې پرون پر ازمک کې د سړک تر غاړې خخ بم په 14 کې 2 پوځیان وژل شول دا غبرت زمواري لا چانه د منلي د میرلی پولیس وایي چې هم پرون په کجوري کې 3 ماشومان د مان 14 ښکار شول عمر وزیر له نور تفصیل سره
امنیتی چارواکو په وینا شمالی وزیرستان رزمکه د جنوري په سلور مانیټا سړک غاړې په بامی برید کې دوه فوزی عسكر وژل شوی دي او میرلی کې د زمکه لاندې بم په 14 کې درې ماشومان وژل شوی په میرامشاه کې یو فوزی افسر او میرلی پولیسو یو چارواکی عمر خان مشال ریډیو ته وویل چې رزمکه وسلوالو امنیتی ځواکونو غاړې د سړک غاړې په بم سره لوزولې چې دوه عسكر یې وژلې دي د دوی په وینا میرلی کجوري سیمه کې درې کمومره ماشومان چې د غلطه ساروي سراول د ځمکه لاندې بامی 14 ښکار شوي د شمالي او جنوبي وزیرستانونو په ګډون نورو قبایلي سیمو کې وخت په وخت د ځمکه لاندې بمونو 14 کیږي چې مرګ ژوب لاړوي دا غوسی مو خلکو وخت په وخت احتجاجونه کړي له حکومت د ماینونو په کولو غوښتنه کړي خو د پاکستان حکومت او فوز په وار وار ویلي چې په یو شمیر سیمو کې د ځمکې لاندې بمونو په کولو چارو ته دوام ورکړي شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښو او وسلوال بریدونو کې تیزی راغلی دی د جنوري په لومړۍ نیټه میرلی کې وسلوالو شپږ کسان په هدفي برید کې وژلي ول چې د پنجاب ډیره غازی خان ول او د غلطه نایان ول د جنوري په دریمه هم میرلی کې وسلوالو یو پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلی وو او په یاد ورځ وسلوالو د غلطه د ملي جمهوری غورزنګ چیرمن محسن داوړ په انتخابی کمپین قافله برید کړي وو چې نوموړې او ملګری یې خوندي پاتې شول خو د پولیسو په وینا د پولیسو په کاروایی کې یو وسلوال وژل شوی دوه ژوبل ول چې دوه هم وسلوال هم پروند د جنوري په سلور مانیټا ساور کړي شمالي وزیرستان کې ځایي خلکو سیاسي او مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي له حکومت ایسیما کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړي بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړي چې دغلته د وسله والو زید کاروایې توندې کړي. د وسله والو زید یې هدفي عملیات دوام لري. سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د مشال رادیو د په پاکستان کې ځانګړو عدالتي جرګګیو د فبروري 8 انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د اسنادونو په اړه د درخواستونو او شکایتونو اوریدو ته دوام ورکړی دی. د انتخاباتي کمیشن یو ویان وایي چې عدالتونه به دا چارې د جنوري تر 10 پورې سرته ورسوي چې تر هغې وروسته به د نوماندانو وروستی نوملړ اعلان کړي. په کوټه او راولپنډۍ کې عدالتونو د بلوچستان نېشنل پارټۍ د مشر اخترجان مینګل او د عوامي مسلم لیگ د مشر شیخ رشید احمد د نوماندۍ اسناد سمبالل دي. د انتخاباتي کمیشن د ارقامو له مخې د څه باندې 3200 کسانو د نوماندۍ اسناد رد شوي دي چې ورڅخه شاوخوا 1200 د تحریک انصاف غړي دي. د مشال لړیو خبریال غلام غوث په پاکستان کې پر روانو انتخاباتي چارو د کمیشن لویان او شنونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د روانو عامو انتخاباتو لپاره د نوماندانو لخوا په داخل شویو کاغذونو کې د 3000 نه زیات د نامزدګۍ کاغذونه رد کړی شوی دي او اوس مهال په عدالتونو کې د منظور شویو یا رد شویو کاغذونو په ضد د اپیلونو سماعت روان دي. په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ویان سویل احمد وایي چې کله په دې اړه د عدالتونو د فیصلو عمل سرته ورسی نو د جنوري په 13 نیټه به د نوماندانو حتمی نوملړ خپور شي.
ٹریبونل بچ دے نو لسم تاریخ پوری پدی اپیلون باندې فیصله کئ دارنگی پ یو لسم تاریخ باندې بعد چکم اپیلون نمتاو شی داغي په بنیاد دلکا نظر ثانی شد یو انتخابی فیرس دغه چدی د امیدوارانو لیست با جاری کړی شی. دو لسم تاریخ باندې باز امیدواران خپل کاغذونه واپس اخستی شی او دغه شان په 14 نیټه باندې جنوري باندې با امیدوارانو ته دغه فائنل لو حتمی فیرس جاری کیږي او هغه ته به نشانات اعلان کول شي.
د ټاکنو د کمیشن لخوا د منل شویو او رد شویو نوماندانو د سرکاري شمیرو تر مخه د قومي اسمبلی د جنرال نشستونو لپاره په جمع شوی اسنادو کې د 1024 او په 3000 صوبو کې د صوبایي څوکو لپاره په داخل شویو کاغذونو کې د 2214 کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه رد شوی دي. په صد پاسه 3200 رد شویو کاغذونو کې زیاته شمیره د پاکستان تحریکی انصاف د امیدوارانو ده چې د پاکستان تحریکی انصاف د مخکخ او وکیل شیر افضل مروت په وینا 1200 ده چې پکې د دوی د غوند د بانی عمران خان په شمول د دوی د مهمو سیاستوالو د نامزدګۍ کاغذونه رد شوی دي او د دې په ځد دوی اپیلونه هم په عدالتونو کې داخل کړی دي. په پیښور کې خبریال او شینون کې فدایدی وایي د پاکستان تحریکی انصاف د نوماندانو کاغذونه په ظاهره د دوی په ځد د نهم مئی د پیښو په اساس د ثبت شویو مقدمو یا د درغلو د مقدمو یا د نورو تکنیکی وجوهاتو په وجه رد شوی.
تحریک انصاف چې کوم دی هغه زیر عطاب هم دی د اسټیبلشمنټ حوالے سره او د هغه ادارو حوالے سره هم لکه یو خود انتخابی نخې حوالے سره هم دا هغې ته ډېر مشکلات دي. او بیا د دې چې څومره امیدواران دي هغه هم دا شکایت کوي چې دوی ته یو خو په کمپین کې انتخابی مهم چلولو کې ډېر زیات مشکلات دي چې کوم ټریبونل دي یا اپلیټ کورٹس دي تای کې دا سماعتونه روان دي نو دا بس کېږي ګوري به چې په دې کې څه ټیکنیکل داسې فالټس دي. خود تحریک انصاف امیدوارانو خاص کردہ یو دعوی دا چې ټیکنیکل فالټس پکې ډیر کم دي سیاسي بنیادونو باندې د دې کاغذونو ډیر ریجیکټ شوی دي نو د ټول چې کوم دي اپیلونو ته تللی دي عدلیا سره رابطه کړی دا نو اوس ګورو چې د دې نتیجه سره وزي.
د جنوري په 14 نیټه په کوټه کې یو عدالت د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر مینګل د رد شویو کاغذونو په ضد د داخل شوی اپیل سماعت وکړو او هغه ته په انتخاباتو کې د برخي اغیستلو اجازه ورکړه او دا هغه کاغذونه سم وبلل. هم داراس پر اول پنډي کې د الیکشن ټریبیونل یو عدالت د جنوري په 14 نیټه د عوامي مسلم لیگ د مشر او د پخوانی داخله وزیر شیخ رشید احمد د نامزدګۍ رد شوی کاغذونه هم سم وبلل او دا هغه اپیل منظور کړو. په پیښور کې خبريال او شینن کې لحاظ علي وایي امکان دی چې د 10 جنوري پورې د ډیرو نوماندانو رد شوي د نامزدګۍ کاغذونه د عدالتونو لخوا سم او بللې شي.
ما چې په خپل په ذاتی توګه د 13-20 کالو د انتخابي تاریخ ډیټا معلومات کړل او هغه مې چک کړل، نو تقریبا څومره کاغذات نامزدگی چې آروز مسترد کړی دي پای کې 76% چکم دی دا به اپلیټ کوټ صحیح ګرځولې دي. دی وخت یو لوی تعداد په معمولی نکاتو باندې دغه کاغذات نامزدگی مسترد شوی، لکه ایف آی آر 50 شوی دی، نو ایف آی آر کټ کېدل او سزا کېدل د دوه بیل سیزونه دي، او د دې وضاحت سپریم کورټ په خپل مختلفو فیصلو کې کړی هم دی. نو ګمان دا دی چې یو لوی تعداد به د 10 جنوري پورې د دوی کاغذات نامزدگی د اپلیټ کورټ نه باقاعده منظور شي.
یاد دی وی چې په پاکستان کې د روانو همو انتخاباتو لپاره د فروری 8 نیټه اعلان شوې ده.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
پاکستان ته له افغانستانه د طالبانو د حکومت ورغلي پلاوی د هغه هیواد له چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبریال طاهر خان وایي پاکستاني چارواکو د طالبانو د حکومت د کندهار د والی مولا شیرین اخون په مشرۍ له پلاوی سره تر ډیره خپل امنیتي اندېښنې او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د فعالیتونو پر زیاتېدو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت په بیا بیا د اسلام آباد د تور رد کړي چې ګواکې هغه وسلوال ډلې ته پټنځایونه ورکړي، وایي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. یو سرچینه وایي چې د مولا شیرین اخون په مشرۍ پلاوی پرون مخام کندهار ته ستون شوی دی. اسدالله لودین معلومات لري.
د افغانستان د طالبانو پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر وکړ چې پاکستان کې د راتلونکي فبروري میاشتې له ټاکنو مخکې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته اندېښنې ډېرې شوې دي. په وروستیو 4 ورځو کې د پاکستان په میرانشاه، دیر اسماعیل خان او باجوړ کې د ټاکنیزو کمپاینونو پر غونډو د لکتر لګه دریو بریدونو خبر ورکړل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د ملاشرین په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره کتلې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدو کتو کې د امنیت او سولې په ګډون دواړو لوریو په ګډو اندېښنو خبرې وکړي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د ټي ټي پي د فعالیتونو کومه یادونه نه ده شوې، خو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبريال طاهر خان وایي د ټي ټي پي د فعالیتونو زیاتېدل د بحث وړ یو موضوع و. د طالبانو د کندهار د والی او د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د معین مولا شیرین په مشرۍ پلاوی د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړ او د طالبانو د حکومت یو سرچینه ازادي راډیو ته تایید کړ چې هغه پرون ماخام بیرته کندهار ته ستون شوی دی. د پاکستان انګلیسي ژبې دان رسپانې مولا شیرین د طالبانو د کابینې یو بانفوذه شخص یاد کړی او لیکلی دی چې نو موري د طالبانو د حکومت لخوا د ټي ټي پي سره هم په اړیکه کې دی. د سیاسي چارو شنونکي سمي يوسفزي وویل پاکستان ځکه له مولا شیرین سره خبري کوي چې په وینا یې هغه د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده ته نږدې کس دی.
مرکز تسلیمګری طالبان در قندهار است.
د طالبانو د پریکړې کولو مرکز په قندهار کې دی. د ټي ټي پي او ځینو نورو مسلو په اړه پاکستان ته له قندهار څخه خبر نه ورسیږي. په همدې خاطر پاکستان هڅه وکړه چې په مستقیم ډول قندهار کې د طالبانو له مشرتابو سره په اړیکه کې ووسی. مولا شیرین د قندهار والی دی او په خوا د مولا محمد عمر اخوند د امنیت مشر. هغه په کندهار کې له مولا هبت الله اخوندزاده سره یو دفتر کې کار کوي او نږدې هر ورځ له شیخ هبت الله سره په تماس کې وي.
د پاکستان د شخړې او سولې انسټیټیوټ هم د 2023 کال پر راپور کې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د هغو وسلوالو ډلو په سر کې یاد کړي چې تیر کال پاکستان کې ډېر ترهګریز بریدونه کړي دي. د دغه راپور لمخې چې د تیر دوشنبه پر راس خپور شو، تر ټي ټي پی وروسته د داعش خراسان څنګه او د بلوچستان او ازادي غښتونکو پاوز پاکستان کې ډیر بریدونه کړي، او د انسټیټیوټ د مندنو لمخې 2023 میلادي کال کې د ولم کال پرتله پاکستان کې ترهګریز بریدونه 10% زیات شوې دي. د پاکستان چارواکو په زرونو تور پورې کړي چې افغان طالبانو په افغانستان کې ټي ټي پی ته د آزاد فعالیت زمينه برابره کړي. خود طالبانو حکومت دا تورونه په کلک رد کړي او ویلي دي پاکستان د دغه تورونو پر ځای خپل امنیتی تدابیر ټینګ کړي. د طالبانو د حکومت پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې ټاکل شوی نږدې ورځو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم کابل ته سفر وکړي. هغه ویلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بے باورۍ د رامنځته شوې فضا حلول به د بحثونو په سر کې وي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر د لوړګي یا لنډی کوتل بازار دکانداران وایي چې پر تورخم د محدودیتونو لوجې د افغانستان له ننګرهار سره سوداګري اغیزمنه شوې ده. دوی پرون مشال لډیو تول چې پخوا به ځایي سوداګرو تګ راتګ کوو او یو بل ته به مالونه لیږدول چې ورسره د لوړګي په بازار کې کاروبار ښه په درس کې روانو، خو په وروستیو میاشتو کې پر تورخم وره محدودیتونه لا زیات شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د لوړګي او ننګرهار سوداګرو ته دوړخیز کاروبار لپاره سنتیاوی برابر کړي. په تورخم کې او چارواکي وایي چې د پاسپورت او ویزې ترڅنګ د کسٹم یا ګمرک په دفتر کې د محصول جمع کېدو شرطونه د ټولو سوداګرو لپاره یو ډول دي او لدې پرته هیڅ چاته پر تورخم دروازه د مالونو د لیک اجازه نشي ورکوله. فرهاد شینوار رپورت لري.
د لنډ کوتل بازار تاجر یونین صدر جعفر خان شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په دې بازار کې به د خیبر او ننګرهار نږدو ولسوالیو سوداګرو ترمنځ کاروبار کېده، خو اوس چې په تورخم د تګ راتګ محدودیتونه ولګېدل نو دې سره په دې بازار هم ډیر اثر شوای.
دې ځنه به وریجات لا، دې ځنه به چینیت لا، قسم قسم شینه به دې ځنه روان او کوزغان به مطلب دې مخه بکرای به روان وي. افغانستان نه بمولا سرب صابون شنه چای توري چای هغه مخبم افغانستان نه پاکستان ته روانو. اچینو لسوالی گردی غوس شو کما مارکوش وا د غټولو لا د کوم غچو دي زنه بتله د سامان بالکل به روزګار لدل تراتله سامانونه به مخشتوړه به مون خلک به پلو کې واته چې دا شین چکل نن بنسوی زمون لنډی کوتل بازار خواسم ټپ چټوله علاقه مور سره سن استازه کچ مزدوري د کوم پروګرامونه د ټول را لبن کړو ختم شو.
په لنډی کوتل بازار زار کې زنه نور سوداګر هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
دا حجی مینار شاسب دکان دی. نو موږ سره د درې اټمونه را سره وړه غوړی او چینی او دا به مخکې چوند کنه د علاقې موږ سره تړلې وي. دا لاندې ننګرهار چې څومره صوبه ده کنه دا به ټوله دی ځل چوند کنه تګ را تګ به هم دروخت به خلک بتل راتله د ډکه د لالپور د مارکوش و دا ټول خلک به چوند کنه تل راتله هم دروخت چوند جاری و د خامدن به خلک بدلته هسپتالونه به خلک مریضان به سورلې به وي بو سامانونه بتل راتله. نو دا خو ظاهره خبره چې ډیره بي سوري ور سره راغله.
نهار مونګلاچ صابون او جوسونه او شودا او وج دال او ریژه او دا کلاسانی وار سبتله بورا او دا لونا او دا وس سختي ولاچ لګ لګ کاروبار ولاچ ډیره سر کړ ولاچ غواړو چې نرمي راشي دا غکول او شګر پاسپورت او ویزا دا ختم شي رات لکونو روپ مال پوتې نووزي.
د لند کوتل بازار نا تورخم دروازه په خواوشا 8 کیلومتر فاصله باندې پرته ده او دغه دروازه د خیبر ضلع او ننګرهار نږدې ولسوالۍ سره نښلوي. په 2018 کې د پاکستان وفاقي حکومت د بارډر مینجمنت سیستم په نوم د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړې او په دې پولې هر تن لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړای. د تورخم کسټم اډیشنل کلکټر محمد رضوان د جنوري په 14 نیټه مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په تورخم دروازه په پراخه کچه قانوني دواړخیز تجارت یعنی امپورټ اکسپورټ روان دی، خو چاته له بغیر محصول جمع کېدو د سامانونو وړو راوړو اجازه نشي ورکولای او د کسټم په قوانینو کې داسې څه نرمي نشته. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال ریډیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د غرمې 12:30 بجې شوې دي په پیښور کې پامیر ساحل نه بعد خبرنو لنډیز وورو.
د ملي جمهوری غورځنګ انډیم غړو او پلویانو پرون په کراچۍ، کوټه او مردان کې پر خپل مشر محسن داوړ د بریټ پر ضد احتجاجونه کړي دي او وایي چې د جنوري تر وېم پورې د پاکستان په بیلابېلو ښارونو کې مظاهرو ته دوام ورکوي. په کراچۍ کې د ګوند د سند څانګې مشر محمد شیر مسید د احتجاج پر مهال له مشال راډیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې پر داوړ په بریټ کې د ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر درېمه د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ په شمالي وزیرستان کې له یو وسلوال بریده روغ ووت. د نوموړي پر ګاډي د برید ذمواري چا نه ده منلې، خو پولیسو ویلي دي چې پلټنې یې پیل کړي دي. په شمالي وزیرستان کې په دوو بمی چاودنو کې درې ماشومان او دوه سرتیري وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله بېګا د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې پرون پر ازمک کې د پوځیانو یو ګاډی د سړک تر غاړې خخ بم چاودنې ښکار شو چې پکې دوه سرتیري وژل شول. د هغې چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. اخوا د میرعلي د پولیسو یو چارواکي عمر خان مشال راډیو ته وویل چې پرون سهار په کجوري سیمه کې درو ماشومانو څاروي څرول چې پر ځمک لاندې خخ بم ور برابر شول او په چاودنه کې وژل شول. په پاکستان کې ځانګړو عدالتي جرګو د فبروري 8 انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د اسنادو په اړه د شکایتونو اوریدونکو ته دوام ورکړی دی. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد بیګا مشال راډیو ته ویل چې هغه عدالتونه به د جنوري تر 13 پورې د سیاستوالانو د نوماندۍ کاغذونو د منظورولو یا ردولو پریکړه کوي. د پاکستان رسنیو ویلي دي چې پرون په کوټه او راولپنډي کې عدالتونو د بلوچستان نېشنل پارټۍ د مشر اختر جان مینګل او د عوامي مسلم لیگ د مشر شیخ رشید احمد د نوماندۍ اسناد چې کمیشن رد کړي ول سم وبلل او ورته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورکړه. اسلامی دولت یا داعش ډلې په ایران کې د یو پخوانی قومندان د څلورم تلین په مراسمو کې د هغو غبرګو چاودنو ذمواري منلې ده چې پکې لږ تر لږه څلور اتیا تنه وژل شول. داعش پرون پر ټلیګرام په بیان کې ویلي دي چې د هغې ډلې دوو غړو د انقلاب ساتونکي ځواک د قدس ډلې د پخوانی قومندان قاسم سلیماني د تلین په مراسمو کې د ځانمرګي برید لپاره کاریدونکي واسخټونه وچول. د جنوري درېمې د پیښې پر ضد پرون په ایران کې ماتم اعلان شوی و.
پامیر ساحل چې د خبرنو لنډیزې د توړاندې کوه اوریدونکو کوه خلره سره پاتې شي ځکه چې په دې نیمه کې هم مهم رپورټونه را سره دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش پرون په ایران کې د جنوري د درېمې د دوو خونړیو چاودنو ذمواري منلې ده. هغه چاودنې په کرمان ښار کې د انقلاب ساتونکي ځواک د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د څلورم تلین پر مراسمو کې وشوې چې په کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور اتیا تنه وژل شوي او لسګونه ژوبل شوي. سلیماني د 2020 زیږدیز کال د جنوري په درېمه په عراق کې د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې وژل شو. اسدالله لودین تفصیل لري.
په ایران کې د چهارشنبې ورځې تر خونړیو چاودنو څه باندې څلورویشت ساعته وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه. داعش د پنجشنبې په ورځ د الرود ویبپاڼې اړوند ټلګرام چینل کې ویلي چې د دوی دو غړو د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان د تلین په مراسمو کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچوول. داعش تر دې وړاندې هم ایران کې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د چهارشنبې ورځې چاودنې چې د وروستیو راپورونو له مخې څلور اتیا کسان پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول، د ایران په کرمان ولایت کې چې د قاسم سلیماني پلرنۍ ټاټوبې دی شوې دي. د سپاهي پاسداران د قدس ډلې پخوانی قومندان قاسم سلیماني د 2020 کال د جنوري په درېمه بغداد ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ایرنا خبری آژانس د ایران د بیړنیو خدماتو ادارې د مشر جعفر میعطفر په حواله ویلي چې چاودنو کې څلور اتیا تنه وژل شوي. هغه مخکې د 15 کسانو د وژنې یادونه کړې وه او په وینا یې 204 اتیا نور ټپیان شوي هم دي. دواړه دغه چاودنې د سلیماني قبر ته نږدې د 15 دقیقو په واټن کې شوي دي. د ایران حکومت پرون پنجشنبه د دغې پیښې په ویر ملي ماتم اعلان کړی و. ایرانی چارواکو بیا اسرائیل او امریکا په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی دي، خو امریکایي چارواکو ویلي دوی او اسرائیل په برید کې لاس نه لري. دغو چاودنو په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس جګړه روانه ده، په سیمه کې د جګړې د پراخوالي اندېښنه پیدا کړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني، د ایران ملاتړ له ځان سره لري. بلورته په یمن کې حوثی وسلوالو چې د ایران له ملاتړه برخمن دي په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په ایران کې شوې چاودنې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل شوې دي. د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال ابرام پیلې د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا ته ویلي چې واشنگتن دغه بریدونه له نږدې ارزوي او نوموړي د ملکیانو پر وژنه خواشیني څرګنده کړې ده.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال راډیو دا اوسم یو بل رپورت د خبر پښتونخوا د طبي ناورینونو د تنظیم ادارې پی ډی ایم ای تر راتلونکو څو ورځو پورې د صوبې په میدانی برخو کې د لړې او یخنې زیاتېدو اټکل کړی دی. ادارې د صوبې د بیلابیلو ضلعو انتظامیو ته د تیارو سیدو غږ کړی دی. ورته په ځانګړي ډول پر سړکونو د ګاډو د تګ راتګ نظام ته د پام وینا کړې ده. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
پی ڈی ایم ای ټولو ضلعی انتظامی افسرانو ته نوٹس جاری کړی چې راتلونکو څو ورځو پورې به د صوبې میدانی سیمو کې دن یا لړ هم وي او یخنی به هم زیاته وي. د یادې محکمې ویان تیمور علی مشا لیډو ته د جنوري په څلورم وویل چې سفر کوونکو او سیلانیانو ته خصوصي هدایات جاری شوی دي. چوڑان جنا موسم وګوري یا د سفر کولو نه ډډه وکړي.
د خیبر پختونخوا میدانی علاقو کې راتلونکي څو ورځو کې د سختي لړۍ امکان څرګند کړی شوی. په دې لړ کې د پی ډی ایم ای لاړه د صوبې ضلع انتظامی ته د څه قسمه بدې پیښې نړواندې د چمتو سیدو او ضروري ګامونه پورته کولو لپاره مراسله جاری کړې شوې ده. پېښور، چارسده، مردان، سوابه، نوخار، هریپور، کوهاټ، کرک، لکی مروت، بنو او د ډی ای خان ضلعو کې د سختي لړۍ او د یخ موسم لړۍ دوام لرلو امکان دی. صبح کی درجہ حرارت 3-15 ڈگری سینٹی گریڈ کمی دو اندیکھنا ہم دا. پی ڈی ایم اے ضلع انتظامیہ تہ ہدایت جاری کرے چی سیلانیان دا موسم صورتحال نہ خبر و ساتھی او متعلقہ محکمے دی دا ٹریفکی نظام بحال ساتلو دا پارا ہم حالی ضلع کی.
تیرے وے ہفتے راہ سے دا پاکستان دا نور میدانی سیمو پشمول دا خیبر پختونخوا میدانی علاقوں کے دن اولڑا ڈیر جاتا شوی دا. چور سرا پگاڑوں کے سفر کول ڈیر گن شوی دی او زیادہ تر وقت سہارا او ماخام نہ پسٹو لشپا موٹر وے ہم دا تک را تک پاره بند کړی شوی وی. دا چې د دې اسباب څه دي چې دن او لړې سره سره یخنی هم ډیر زیاته شوی دا او دا به سرنګ کمیږي. نو د موسمیات محکمې په خوانی مشر او د ماحولیاتو ماهر سید مشتاق شاه مشا لیډو ته په دې باب لوویل
دا دوه میاشتې پورې باران نه دي شي په یو باران نیم پکې شوی مې نو ډیر کم مقدار کې او نو صفائی سامان نه کړی نو هوا کې ډیر زیاته دوړه جام شي چې کوم هوا کې نمی وی نو هغه دې کنډنسیشن نو تم غيو او شي
پنجاب کے ویان چودھری اسلم مشال لیڈو تا دا جنوری پر سلور مول چراتن کی سو روزو کے دباران امکان نشت دے چور سربا لڑ یا دن ہم او یخنی با ہم سیواوی ولی دلسے میں جنوری رسو دا حیوات پا بیل بیل اسیمو کی دا نری باران او پغارز اسیمو کی دا واری واری دو امکان دے او تا میں سرگند کا چور سربا لڑ ہم او یخنی ہم لگا کمشی دا موسمیات محکمی ترمخ دا وقت پی خور کے درجہ حرارت 6.5 ڈگری سینٹی گریڈ دے. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور.
دا شبیر احمد. دا مشال لیڈیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپی مودی 15,015 شپېته، 2,110، 11,380 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شویو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ. د خیبر پښتونخوا ډیری اوسیدونکي 2023 کال ته هیله مند دي. دوی وایي چې انتخابات وشي او منتخب حکومت چارې سنبال کړي نو د پاکستان اقتصادي ستونزو ته به پام وکړي او د خلکو ژوند به ښه کړي. ځینې نور بیا زیات هیله مند نه دي او وایي چې په پاکستان کې چې پخوا د شیانو بیې لوړې شوې دي نو د اقتصاد پر ښه کېدو سربیره نه دي ټیټې شوې. د مشال لډیو خبریال شهنواز ترکزي له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ تیار کړی دی.
عام خلک وای 2023 کال ممکن ده د پروس کار نه خوي. خلک وای هر کله انتخابات شو د فروری میاشتې وروسته به هر راتلونکي حکومت په معاشي او اقتصادي پروګرامونو د جوړولو لپاره کار وکړي. دوی وای که ارزانی رانله نو موجوده قیمتونه ممکن ده په ځای خو ودرېږي. اجمل خان د پیښور اوسیدونکو دوکاندار دی. مشال ریډیو ته وویل
د هر سړی دا هیله ده او ناستې په انتظار چېرې د انتخاباتو شو د ملک د خیر خدای پاک استحکام راولي او نرخونه هم کم شي او خوشحالي راشي. نو خدا دوه درې کاله چې کم تیر شو د ګرانې یو لهر تیر شو نو دا د برداشت نه وتی دی. لږ دالونو ته وګوري او کورخې ته وګوري او چینو ته وګوري د دې امکانات نشته چې کم شي. لږ چې ودرېږي دام غنیمت دی. جی
اسدالله خان یو بل ځوان دی. هغه د ماشوخیل اوسیدونکی دی. په یو دوکان کې پاتر لزر د میاشتې په تنخواه کار کوي. مشال ریډیو ته وای 2021 او 2022 کې د کلی بجلی ډیره خرابه شوې خو هم په دغه کلونو کې ډیر سیاسي اړې غړیو نو دوی هیڅ یو چاته خپل شکایت نشو وړاندې کولی.
زما تل زره تنخواه تل زره په کې ځان وړو نشه مغسته ما ګاډي خرچه نه پوره کی سما خو بس گزاره کو.
نو دغه نوې کال نه ستاسو توقع شته؟
بس ان شاء الله توقع شه. ان شاء الله چې الله خیر کړي ژوند به کې خوش ان شاء الله.
نور سید خان د ګاډو مستری دی. هغه وویل پاکستان کې چې کوم سیز ګران شوه هغه کله هم واپس نه دی ارزان شوه او دی وای د ده هیڅ تم نشته چې ګني ارزانی به بیا راشي او نه بګني د بجلی او یا ګیس په شان د سہولت اسانتیا به پیدا شي.
بجلی خدا سي حساب دی چې زمونږ ځای کې خو مونږ بجلی و نه کاتا او نم گریزر او دام لګول او نه پکې وب ګرم شو نو موبایلونو کې چارجونه نه يم گاډو کې چارج کو زمون خو نشته چې دې کال بخښي لا بخور از نه بخ نه بجلی شته او نه ګیس ته او مونږ ای دوم رضایت د چې کله سنجي نه او کله پټرول نه او کله ار سی او شي نه او کله بل شي نه.
د دسمبر د یو دیرشمې او د جنوري اولنې په شپه وفاقي حکومت د خاورو تیل 2 روپۍ ارزانه کړي. پټرول او ډیزل په پخوانی قیمت برقرار هم ساتلي. دغه قیمتونه به د 15 جنوري پورې برقرار هم وي. نور رحمان نومي ځوان چې خپل کاروبار کوي مشال رډیو ته وایي که معاشي حالات ښه شو او کنه خو دومره ده چې د دوی به یو څوک پیدا شي چې ورته خپلې ستونزې وړاندې کړي. نو هغه څنګه
غلمنګ دې پدې ور سکروټ باندې خو بجلی بالکل ټکیږي نه. نو کای مې نه پې کې نه سونو موږ بور شو ان شاء الله کچرته او شو شو غینه بس نور خو الله داسې څو نګران دې سو چاته من شو تل
د دغه خلکو یو خبر چې یو شان وهغه دا چې د اتم فروری د عامو ټاکنو سره بګینی کاروباري حالات او ځنی هغه لکه ګیس او بجلی هم خشي او دوی دا وجه خای چې ګره د سیاسي د حکومت په جوړ شي او هغه به ممکن نه د عوام دوسته پالیسي نه جوړی کی. شانواز ترکزه مشال ریډیو په خبر
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې په تیر یو کال کې په تر 500 زیاتو ښځو او کمم رنجونو د جنسي تیری پیښې رپورټ شوې دي. د کراچۍ د سرکاري جنار روغتون، سیور روغتون او باسي شهید روغتون مشران وایي تیر یو کال کې د ښار له بیلابیلو سیمو څخه تر 300 پورې ښځې او کمم رنجونه د جنسي تیری د شکایت درجولو لپاره ورغلي چې په هغوی کې د 522 ښځو او کمم رنجونو په طبي راپورونو کې جنسي تیری ثبت شوی دی. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالان دا ډول پیښو ځینې لاملونه د قانون نه عملداري او تورنو کسانو ته سزاګانې نه ورکول بولي. وای په پاکستان کې د جنسي تیریو په زیاتره پیښو کې ککړ کسان پټ پاتې شي او کوم چې ونیول شي نو پولیس په عدالتونو کې د هغوی خلاف ثبوتونه وړاندې کولو کې پاتې راځي، چې له کبله د دوی په خبره د عدالتونه ډیر کسان خوشې کړي. په دې اړه نور حال له کراچۍ نه نیازلي راکوي.
د پاکستان د سن صوبې کراچۍ ښار کې درې سرکاري روغتونونو ریکارډ تر مخې په تیر میلادي کال 2023 کې د 1500 نه زیات ښځو او کم عمر انجونو سره جنسي تیری شوې دي. د کراچۍ سرکاري جنا روغتون، سیول روغتون او عباسي شهید روغتون مشران وایي دا پیښې د ښار په بیلابیلو سیمو کې شوې او په یادو روغتونونو کې د طبي معاینه او راپورونو وروسته مخې ته راغلي دي. د کراچۍ جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل په تیر یو کال کې ورته د ښځو او قانون رنجونو سره د جنسي تیری 213 قضیې مخې ته راغلي. د نوموړي په وینا په دې کې د ښځو سره د جنسي تیرو شمیر زاویہ او د کم عمر انجونو سره د جنسي تیرو شمیر 145 په عین وخت کې. بیا د سیول روغتون مشر ډاکټر خالد بخاری مشال لیډیو ته ویلي په تیر یو کال کې د ښځو کم عمر انجونو سره د جنسي تیری 195 قضیه مخې ته راغلي. په اغیزمنو کې اویا ښځې او 145 کم عمر انجونه دي. په عین وخت کې بیا په عباسي شهید روغتون کې د ښار د بیلابیلو سیمو نه 90 پیښې راپور شوې دي. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالان او د ښځو د حقوقو لپاره کار کوونکي وایي دا یوازې د درې سرکاري روغتونونو د ریکارډ شمیرې دي او په دې اړه شخصي روغتونونو خپل ریکارډ نه دی ښودلی. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعاله زهرا شاوایی د ښځو او کم عمر انجونو سره جنسي تیرو شمیر ډیر زیات دی. نوموړي وایي د دې نه زیاتې پیښې د بیلابیلو علتونو له کبله راپور شوي هم نه دي.
نوول خو زه بالکل دانه منم دا هغه کیسونه دي کم چې ریپورټډ دي یا هغه خلک کم چاته چې پته و چې چا پسې تلل دي او چرته خپل دا کیس ریپورټ کول دي. په دې ملک کې قانونونه ډیر زیات دي خو عملی کار یا منل کیږي نه او هغه قانون سره معنی نه لري. په دې ملک کې دا یو لوی کانسپټ جوړ شوی دی او دا یو ډیره غټه خبره جوړه شوې ده چې که یو کس د غټي کورنۍ یعنی که هغه سردار دی که وډیره دی که خان دی که د کلی مشر دی یا داسې د انفلوئنشل سړی دی که سیاسي توګه شي یا سماجي توګه شي نو هغه دونه زور لري چې هغه د بل کم چې وکټم دی یا چا سره چې دا تیرې شوی دی یا سهم ظلم او جبر وټ سو ایور چې سهمي هغه شوی نو هغه خبره په آرام سره پټي.
زیرا شاه زیاته کړي په جنسي تیرو کې تورنو کسانو د سزا په اړه قانون شته خو د بده مرغه دغه قانون نه عمل کیږي او تورنو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي. خو په کراچۍ کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو د عورت مارچ او مشره زوها الوی بیا وایي
ایک کمپلسری چیز تھی کہ ہر انسٹیٹیوشن میں کوئی سیکشل ہراسمنٹ کمیٹی بنائی جائے.
دا وید قانون لمخے پر ہر ادارہ کی د جنسی زورولو د مخنیوی د پارا کمیٹی جوړوي. قانون هم پټیرو ادارو کی د جنسی زورولو او د جنسی تیرو د مخنیوی د پارا کمیٹی نشتا. د پولیسو زانګړی تانی نشتا. د داسې پیخو درنا پلټن لپاره زانګړی افسران نشتا. نو مونږ ګورو چې دا ډول پیخي بیا کیږي او په زیات شمیر کیږي.
یہ واقعات ہو رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں.
زوها الوی زیاته کړي چې په زیات تر پیښو کې اغیزمنې کورنۍ د فشار له کبله چوپ پاتې شي او تورن کسان د سزا نه بچ پاتې شي. په پاکستان کې د ماشومانو انجنونو بیا د ښځو سره جنسي تیری پیښي وار په وار ولیکيږي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د نفسیاتو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر شاهد اقبال وایي ځینې پیښې د خلکو ذهني ناروغیو له کبله کیږي.
نفسیاتي طور باندې داسې خلک چې دا خو یقینا اسانه سره پرسنلټی ډیسورډر شکاري اسانه سره مینټل هیلت ډیسورډر داسې شکاري کنه او داسې کوم کسان چې داسې جرایم کې انوالو نو هغه لکه مینټلی نارمل نه وي کنه ځکه یو عام کس چې دا داسې نشي کولی. دینه علاوه د سټرس سوسایټي نورم پهلو هم کېدای شي لکه لاین قانون.
پوهان وایي په پاکستان کې اکثر جنسي تیرو پیښو کې ککړ کسان پټ پاتې شي او کوم چې د پولیسو لخوا ونیول شي پولیس په عدالتونو کې په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي نو ځکه ډیر کسان عدالتونو نه خوشې کړل شي. په پاکستان کې د جنسي زورونې او جنسي تیري په اړه قوانین په کال 2010 کې معرفي شوي چې له مخې په عامو ځایونو کې د ښځو زورول یو قانوني جرم ګرځولی شوی دی او د جنسي تیري سزا 3 کاله بند یا تر 15 لاکھ روپی پوری جرمانه ده. د یاد قانون لمخی په دفترونو کې د خزو د زورونی په وړاندې درې کسیزه کمیټه جوړ کړل شي. د کمیټې یو غړی به خزوي او کمیټه به په دې شورزو کې په وړاندې شوی شکایتونو خپل پریکړه کوي. د یاد قانون لمخی هر اغیزمنه میرمن صوبایي محتسب ته هم شکایت کولی شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه
دا مشال ریڈیو د پاکستان په کوټه، پېښور او سوات کې د کتابونو چاپون کې وای چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه له 250 نه زیات کتابونه چاپ او خپاره شوې دي. پبلشران وای له تبات سره د تړلو موادو د بیو لوړېدو او افغانستان سره پر پولو د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوې ده. بلخوا لیکوالان وای چې که د کتابونو شمیر کم خو د لیک معیار ښه شوی دی. د دوی په خبره د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې هم یو شمېر ښه کتابونه خپاره شوي دي. شاهین بنیره تفصیلي رپورټ لري.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 250 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پرتلیز جاج یو ډېر مهم کتاب دی چې ماښام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی، هغه د پښتو ادبي غورځنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهم کتابونه په دې کښې شته، په دې کښې ژباړې شته، په دې کښې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کېږي، چېرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 100 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتله لږه شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
مونږ سره چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریباً چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریباً چې زیات چاپ کېږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجې مونږ به تقریباً چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریباً چې 100 کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
مونږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړې د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې، دغه تقریبا مونږ فوکس پدې کړی دی او مونږ دغه 2003 کې چاپ کړی دی. پنځه کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړې شوې دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په دې ربی راهي وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړې زیاتوي
د تباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې مېرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بارین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پوهنتونونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوې دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوې دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتلی شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ڈی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د زنو بندیزونو لکبلا د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتله روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګي په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا درا تک سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.